د ازادۍ رادیو ګردې میز ته غوږ وئ. د وخت د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوه بله یو ساعته پښتو خپرونه پیل شوه. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. ولسمشر براک اوباما پرون د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي چې له ډېرې مودې راهیسې انتظار ورته کېده اعلان کړه. په دې خبرونه کې پر نورو مسایلو سربیره په دې اړه مفصل راپورونه او مرکې لرو، خو له خبرونو وروسته په پیل کې د افغانستان کورنی خبرونه احمد زبیر ژمن اوروي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې افغانستان ته به 10,000 نور عسكر واستوي. د ناتو عمومي منشي هم وویل چې د دغه سازمان غړي هیوادونه به افغانستان ته لږ تر لږه 15,000 نور عسكر واستوي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري په اسلام آباد کې په نننۍ ځان وژونکي حمله کې یو امنیتي مسؤول وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې افغانستان ته به 10,000 نور عسكر واستوي چې هلته له القاعده او طالبانو سره جګړه وکړي. د نیویارک په پوځي اکاډمۍ کې باراک اوباما په خپل وینا کې وویل امریکایي ځواکونه به په دې غور وکړي چې د 2011 کال د جولای په میاشت کې ورو ورو له افغانستانه د عسکرو انتقال پیل کړي، هغه وخت چې شرایط دې ته تیار شوي وي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو مسؤلیت وسپارل شي. د امریکا جمهور رئیس وویل د افغانستان جګړه موږ نه ده بایللې، خو هلته شرایط بدل شوی او سترګ واخونه لا په ځای پاتې دي. اوباما وویل طالبانو سره راپورته کړی دی او القاعده لا هم له پاکستان سره د پولي پوګدو کې خوندې ځایونه لري. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو متحدینو د جمهور رئیس باراک اوباما د اعلان چې افغانستان ته 10,000 اضافي عسكر استوي هرکلی کړی او د ناتو عمومي منشي نن وویل متحدین به خپل ونډه په لازمه توګه زیاته کړي. اندرس فوګ راسموسن وویل د ائتلاف غړي او ملګري یې چمتو دي چې د ماموریت ته لږ تر لږه 15,000 نور عسكر واستوي. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون چې لمخ کې افغانستان ته د 500 بریتانوي عسکرو د لیګلو خبره کړې ده، پر متحدینو هغه کړی چې د اوباما د ستراتیژي تر شا سره یو شی. د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سرکوزی د اوباما له ستراتیژي ملاتړ څرګند کړی، خو ویلي دي فرانسه به د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس چې د راتلونکي میلادي کال په جنوري کې به په لندن کې جوړ شي انتظار باسي تر څو د خپلو عسکرو پر تعهد بیا کتنه وکړي. په افغانستان کې اوسمهال شاوخوا 10,000 امریکایي عسکر او د څلوېښتو نورو هیوادونو 240,000 عسکر میشتي. راسموسن وویل یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ناټو په مشرۍ نړیوال سلاساتي ځواکونه به په راتلونکي کال کې ژر تر ژره افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت سپارل پیل کړي. اوباما ویلي ځینې امریکایي عسکر د 2011 کال په جولای کې له افغانستان نه وتل پیل کولای شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي پاکستان او تاجکستان ورسره د 12 ټولګي فارغانو ته په روان کال کې لسلونه د ډیرو تحصیلی برسونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال محمد صدیق پتمن نن خبري اعلان ته وویل پاکستان به افغانستان ته په بیلابیلو برخو کې د لیسانس، ماسټری او ډاکټورا سل او تاجکستان به 25 تحصیلی برسونه ورکړي. هغه وویل دا تحصیلی برسونه به د 12 ټولګي فارغانو ته د ازموینې لمخې ورکړل شي. او د امین جان خوستی د صرافی د معلومات لمخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې لزین نور اثرو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 43 افغانۍ او 40 پله، یو اروپایي یورو 22 افغانۍ او 10 پله، یو سترلینګ پاوند 9 افغانۍ او 50 پله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پله، زر ایراني تومان 43 افغانۍ، یو زر پاکستانی کلدارې 502 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به نوریاس نوري وړاندې کړي.
یو ځانمرګي حمله کوونکي نن په اسلام آباد کې د بهري ځواکونو د مرکزی قومندانۍ په دروازه کې ځانوالو زاو یو امنیتي چارواکي وواژه او دوه تنه نور ټپیان کړل. چارواکو ویل د غزان وژونکو هغه مهال په ځان پورې تړلې چاودیدونکو وسیله وچول چې غوښتل دي مرکز ته نن ووځي او پولیسو هڅه وکړه په دروازه کې ودروي. د چارواکو په وینا د چاودنې د مرکز ودانې ته زیان نه دی اړولې. په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د اسلامي سخت دریځو حملو زور اخیستی دی. ایرانی چارواکو هغه 15 تنه بریتانویان خوشی کړی چې ویل کېږي هغه مهال نیول شوی و چې بیړۍ د خلیج په اوبو کې په غلطۍ سره د ایران اوبو ته ننوتې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې بیړۍ چلوونکي وروسته له هغې خوش شول چې څرګنده شو بیړۍ له نړیوالو اوبو څخه کش کړی شوې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلیبند سه شنبې په ورځ خپل ایراني سیال منوچهر متکي سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې وه. د کساندي نومبر په 15مه د ایران د سپاه پاسداران انقلاب لخوا نیول شوی او برتنوي چارواکو ویلو د 15 تنه په یوه کوچنی بیړی کې د بحرین او دوبی ترمنځ او بو کې د سیالي په محل په غلطۍ کې د ایران او بو ته داخل شوی وو. د شمالي قفقاز اسلامي سخدري زو د هغبم مسولیت په غاړه اخیستی چې په نتیجه کې د روسي او ګړندۍ اورګاړي لخپل پټلې څخه ووت او له عملی شپږ ویشتنه ووژل شول او شاوخوا سل نور ژوبل شول. دا ادا په یوې پاڼه کې چې د چچنیا یاغیانو پورې تړلې شوې ده. دغه ادا مستقلو منابعو نه ده تایید کړې. د کفقاز سنتر په نامه ویبپاڼه کې په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې دا عملیات د دودوکو عمروف په امر تنظیم او ترسره شوي دي. عمروف په خپله ځان د قفقاز د امارات مشر بولي او غواړي چې په شمالي قفقاز کې مختلفې اسلامي ډلې سره متحدې او په سیمه کې د شریعت قانون نافذ کړي. په بیان کې ویل شوي دا عملیات په روسیه کې پر مهمو ستراتیژیکو ځایونو د روان کال پلان شو حملو یو برخه وچه په برلیتوب سره انتر سره شول. د روسي ترنوالانو د تیر جمعې د ورځې د اورګاډي د پیښې په اړه د ترورستي عمل د څېړلو لپاره دوسیه پرانستې ده. د ترکیې جمهور رئیس عبدالله ګل د ډله ییزې وژنې له هر ډول وسلو څخه د یو پاک منځني ختیځ غږ وکړ او یو ځل بیا د ایران د هستوي پروګرام د لانجې په اړه په ډیپلوماتیک حال ټینګار وکړ. د خبر عبدالله ګل عمان ته د یو رسمي سفر په جریان کې د اردن له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. د ترکیې جمهور رئیس اسرائیل او ایران ته په اشارې سره چې دواړه اټومي پروګرامونه لري وویل ترکیه په منځني ختیځ کې د ډله ییزې وژنې د هر ډول وسلو مخالفت کوي. د وویل ترکیه چې د ناتو غړیتوب لري د ایران د اټومي لانجې د حل په اړه د تهران له چارواکو سره خبرې کوي. د نازیانو د ډله ییزې وژنې د کمپ د پخواني مشکوک ساتونکي جان دیمیان جوک محاکمه نن وروسته له هغې وځنېده چې معالج ډاکټرې د ناروغۍ خبر ورکړ. د هغه مسؤول ډاکټر وویل چې نه اتیا کلن دیمیان جوک تبه لري او نشي کولی چې نن په محاکمه کې حاضر شي. د هغه محاکمه د دسمبر 21مې ته ځنډېدلې ده. دیمیان جوک چې په اوکراین کې زیږېدلی روانه اونۍ د جرمني په مونشن ښار کې محاکمې ته حاضر کړی شو. پر هغه تور دی چې د اشغال شوي پولنډ په سوبیبور کم کې له څه باندې 20,000 یهودانو سره په وژلو کې مرسته کړې ده. نوموړی دغه تور ردوي او وایي چې دی د بل کس په نوم په غلطۍ نیول شوی. نوموړی د روان کال په سر کې متحدي ایالاتو جرمني ته وسپاره. هغه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په امریکا کې اوسېده. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان او اس اس سی ای یوه لوړ رتبه چارواکي وویل کله چې قزاقستان د دې سازمان مشري ترلاسه کوي په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت بیا په وړاندې یو لوی چیلنج وي. په اتن کې د دې سازمان د غړو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د بشري حقونو او د ډیموکراتیکو مسعود څانګې مشر جینز لینارشز وویل قزاقستان د ډیموکراسۍ د پراختیا پر لوري ګام اخی دی او د دې سازمان د مشرتابه په اخیستو سره به دا بهیر لا هم په سم مسیر روان شي. او د ګرجستان جلا غوښتونکو ایالت جنوبي اوسیتیا وایي تبلیسي نن د دې ایالت 15 اوسیدونکي خوشې کړل. داسې ښکاري چې دا به د اروپا په منځګړیتوب د بندیانو د تبادلې لومړی ګام وي. د جنوبي اوسیتیا په رسمي ویبپاڼه کې ویل شوي چې 15 واړه د تېرې اګست له میاشتې راهیسې په ګوري ښار کې بندیانو چې په غیر رسمي سرحد د جنوبي اوسیتیا چارواکو ته د ورسپارلو په مهال د اروپا د شورا د بشري حقونو کمیشنر توماس هامربرګ یې ملګرتیا کوله. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي رادیو ته غوږی چې د سهار له او د مخام تر او د ورځې په اونۍ کې او ورځې خبرونه کوي. د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. په یو راپور کې به د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه عکس العملونه واوري. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د امریکا نوې ستراتیژۍ بریالۍ کېدای شي. ملګری ملتونه د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کوي، خو امریکایانو ته ځینې مشورې هم لري.
باید تمرکز پرې کړي چې ملکي کومکونه زیات شي او د ملکي وګړو د وژل کېدلو یا ژوبل کېدلو مخنیوی وشي.
په دې خبرونه کې مو د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه له کارپوهانو سره هم خبرې کړې دي.
تاسو پوری د ریاستی ادارو جوړښت په افغانستان کې نشوي. د افغانستان نه د امریکای د اگزیټ پالیسۍ صورتحال نشي جوړېدای.
نور موضوعات او ستاسو د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام لرو چې په وروستۍ برخه کې اوریدای شئ. تر سره اوسئ. ولسمشر باراک اوباما تیره شپه د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي چې له ډېرې مودې راهیسې انتظار ورته کېده اعلان کړه. ښاغلي اوباما تیره شپه د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په وینا کې افغانستان ته د 10,000 نورو امریکایي عسکرو د استولو ژمنه وکړه. د همداراز وویل د افغانستان حکومت باید په راتلونکي یو نیم کال کې په خپله د هیواد د امنیت د ټینګولو د مسؤلیت منلو ته چمتو شي. اوباما دا هم وویل چې امریکا به په هغه صورت کې د افغانستان له حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي چې له فساد سره اغیزمنه مبارزه وکړي. د ښاغلي اوباما مفصلې وینا پراخ عکس العملونه هم په هیواد کې دننه او هم له افغانستانه بهر پرولې دي. اسمت سروان د دې عکس العملونو یوه برخه په یو راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ستانلی مکرستال نن له ولسمشر کرزی سره لکتنی وروسته وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی افغانستان ته د ډیر زره نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو په باب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د فیصلې ملاتړ کوي. هغه هم دا راځول چې د افغانستان ولسمشر په دې ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو اړتیا خلکو ته توضیح شي. ولسمشر وویل چې دا اقدام رښتیا هم ډیر مثبت دی. په ګاونډي پاکستان کې هم افغانستان ته د لسکونو زرو نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو په باب د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې تود هرکلی وشو، خو په عین حال کې په دې هیواد کې دا ویره هم خپره شوې چې د امریکایي ځواکونو راتګ به په دواړو هیوادونو کې بې ثباتي نوره هم خپره کړي. په پاکستان کې ډېر خلک اوس فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور سبب شوی چې د دوی خاورې ته تروریزم سرایت وکړي. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د اندیشنه لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د زیاتېدو لکبل به وسلوال سختدریزي د پاکستان خاورې ته مخه کړي. د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی نن وویل چې د افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي، خو اوس ژمنه نشي کولی چې فرانسه به هم د اوباما د پریکړې په پیروي افغانستان ته نور سرتیري ولیږي. د سرکوزی دا څرګندونې دې ته په پام سره چې څه موده مخکې ویلي وو چې افغانستان ته به نور عسکر ونه لیږي، افغانستان ته د ځواکونو د استولو په هکله د هغه په دریځ کې د بدلون ښودنه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون په ناټو کې له شاملو هیوادونو وغوښتل چې د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې ملاتړ وکړي. براون وویل زه له خپلو متحدانو غواړم د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ ننګه وکړي. هغه دا هم وویل چې بریتانیا به نور هیوادونه هم وهڅوي چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. پولند هم وویل چې افغانستان ته به 600 نور سرتیري واستوي. دا هیواد حاضردمه په افغانستان کې شاوخوا 2000 پوځیان لري. په همدې حال کې د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت ډله نن کانګرس ته ځي چې افغانستان ته د ډېر سره سرتیرو د لیږلو په باب د کانګرس غړیو ته قناعت ورکړي. په کانګرس کې په تیره بیا د ولسمشر باراک اوباما د ډیموکراتان افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو له لیږلو سره مخالفت کوي، خو اوس به څرګنده شي چې د ولسمشر باراک اوباما د تیرې شپې وینا تر څه حده د هغوی نظر بدل کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې ده چې مثبتې پایلې به ولري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوې ویاندې نیلاب مبارز له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دوی هیله لري چې د افغانستان بیا رغونې ته به هم ځانګړې پاملرنه وشي. له میرمن مبارز سره مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند کړې ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر وایاند ډاکټر نیلاب مبارز د امریکا متحده ایالاتو بلاخره د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ملګرو ملتونو دغه ستراتیژي ته په کوم نظر ګوري؟ ستاسو په نظر باندې د دې د پلي کولو امکانات څومره دي په هیواد کې؟
لوري سره باندې مونږ غواړو چې دغه ستراتیژي چې د افغانستان لپاره د ولسمشر اوباما د خوا نن سهار وختي تقدیم شو استقبال وکړو او د نوې سرتیري رالېږل هم استقبال کوو. نظر په دې کې دا دی چې باید چې تمرکز په دې کې چې ملکي کومکونه زیات شي او د ملکي وګړو د وژل کېدلو یا جوبل کېدلو مخنیوي وشي، او د بلې خوا د افغان ملي ځواکونو تقویه په سرلیک کې، ځکه چې مونږ د دوی د بسیا کولو په شکل باندې کولای شو چې افغانستان لپاره یو دوامداره امنیتي فضا جوړه کړو.
تر دې مخکې کله چې په افغانستان کې سرتیر زیات شوی د افغانستان په ځینو سیمو کې تاوتریخوالی زیات شوی او د عامه خلکو په مرګوبلې باندې هم د هغې اغېزې مرګوبله زیاته شوې وه. دا سل تاسو آیا داسې څه ویره محسوسوئ چې د سرتیرو له زیاتولو سره به تاوتریخوالی زیات شي او د عامه خلکو په مرګوبله کې به زیاتوالی راشي؟
تدابیر نیول شوي دي پته د ملي ځواکونو لخوا چې دغه کچه راټیټه شي، او په خوشحالۍ سره ویلی شم چې د نوي ارقامو له مخې چې زموږ په لاس کې راغلي دي، دغه فیصدي د ملکي تلفاتو پاکل باندې فیصدی راټیټه شوې ده په خوا په پرتله، چې دا البته د نوي تدابیرو د نیولو سره مرسته شوې ده، چې دا هم موږ استقبالو او تاکید کوو چې دغه روان باید ادامه ومومي د دې لپاره چې ملکي تلفات نور هم راټیټ شي. ځکه چې اولنی دلیل چې د افغانستان خلک خوشحالي کوي ملکي تلفات یو بل هم د پلتنې و چې په کورونو کې پلتنه کېدل، هغه هم څه شوې ده او دا اوس دغه چلندونه نه کېږي په افغانستان کې. او له دې کبله زه موږ یعنې امیدواري لرو چې برعکس دغه ستراتیژي ډېر ښه پایله ومومي.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع په داسې حال کې چې په واشنگټن کې د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي اعلانېدله، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د وتلو د ستراتیژۍ پر ځای د یوې انتقالي ستراتیژۍ غوښتنه وکړه، د دې مفهوم څه دی؟ اصل کې ملګرو ملتونه څه غواړي؟
د خروج ستراتیژي استعمالول او هدف د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدا و چې دا اگزیت ستراتیژي یا د خروج ستراتیژي نه ده، بلکې داسې یو د انتقال ستراتیژي ده چې ټول هغه ملتونه مستقیماً د افغانانو په غاړه واچول شي. او د دې لپاره البته باید آمادګي ونیول شي، مثلا افغان ځواکونه باید سم بسیار شي د کیفیت او کمیت له لحاظه، په دې توګه د افغانستان باید د مالي لحاظه په خپل پښو ودرېږي، او د دې لپاره باید د افغانستان داخلي منابعو نه استفاده وشي، چې مثلا معدنو استفاده یا زراعت به وده چې وکولی شي افغانستان خپل پښو ودرېږي. او په دې شکل باندې موږ وکولی شو چې یو اوږدمهاله تعهد د افغانستان لپاره ولرو.
ملګرو ملتونو سره داسې نظر موجود دی چې دغه ستراتیژي ځینې برخې کمزورې دي او د هغې د پلي کولو امکانات نشته؟
موږ د نوې ستراتیژي په باره کې مثبت نظر لرو او دا استقبال کوو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند ډاکټر نیلاب مبارز ولا ازادي رادیو سره په خبرو کې، افغان دولت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژي هرکلی کړی او ویلي دي دا هغه څه و چې افغانانو یې له خپلو امریکایي متحدینو څخه تمه لرله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره شپه د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په ترڅ کې افغانستان ته د 1500 نورو سرتیرو د استولو پریکړه وکړه او ویل چې دا ځواکونه به د امنیت په ټینګښت او د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې فعاله ونډه واخلي. د دې نوې ستراتیژۍ په مهمو ټکو کې د افغان امنیتي ځواکونو روزل او پیاوړي کول او په افغانستان کې د بنسټونو جوړول شامل دي. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د حمید مومند په راپور کې.
افغان دولت د امریکا لخوا د اعلان شوې نوې ستراتیژۍ تود هرکلی وکړ او وایي چې دا ستراتیژي کولی شي د تروریزم پر ضد د مبارزې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د بیا رغونې نوې فرصتونه برابر کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ سهار د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژۍ اعلان کړه، چې پکې افغانستان ته د 1500 نورو ځواکونو استول، د افغان ځواکونو روزل او د بنسټونو بیا رغول شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سپنتا چې په کابل کې د امریکا له سفیر سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل چې د ستراتیژي د افغانستان په وړاندې د امریکا د ژمنو یو روښانه بیلګه ده.
محتوای این سخنرانی چې در عرصه حمایت
د وای د باراک اوباما د وینا محتویات کا غاده افغانانو د ژوند ملاتړ، د تروریزم په خلاف د روانه مبارزې د رهبرۍ د افغاني کولو او په دې مبارزه کې د افغانانو د ټاکونکو رول او کده افغانستان د امنیتی ځواکونو د پیاوړي کولو او همدارس د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې دي، دا ټول د یوې پراخ ستراتیژي مهمه برخه ده. موږ فکر کوو چې باراک اوباما له دې وینا سره یو ځل بیا په ډېر روښانه توګه د امریکا په ژمنو ټینګار کړی ده. د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې چې روسله ډیرو سلام مشورو اعلان شوه، په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمولو ته هم اشاره شوه، سو افغان امنیتي ځواکونه په خپل د خپل هیواد د امنیت مسولیت په غاړه واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو روزلو او سمبالولو ته هم باید جدي پاملرنه واړول شي.
تقاضای ما این است که اردوی افغانستان باید از لحاظ
د وای زمون قختنه دار چې د افغانستان ملی اردو او په مجموعي ډول د افغانستان امنیتی ځواکونو د شمیر لپاره ودا سي تنظیم شي، چې نه یوازې د هواد امنیتی اړتیا او ته مثبت جواب ورکړي، بلکې موږ په وګدمهاله توګه په خپل وکړه شو چې د خپل مالی امکاناتو په پام کې ساتلو سره د اردو تمویل کړو. موږ د افغان امنیتی ځواکونو د وسلو مهماتو په اړه وسمهل په خبرو کې یو او هیله منو چې د امرستې به وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د خپل نوې ستراتیژۍ اعلان مخکې د سه شنبه په ورځ خپل افغان سیال حمد کرزی سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړې. افغان چارواکي په دې باور دي چې دا نوې ستراتیژۍ ستراتیجی به د ملی بنسټونو په پیاوړی کولو کې مرسته وکړي او په بیلابیلو برخو کې به د افغانستان په ځان د بسیا کولو شرایط برابر کړي. دا نوې ستراتیجی په داسې حال کې اعلان شوې چې افغان دولت او کتونکو له تیرو څو میاشتو راهیسې د امریکا په پخوانیو ستراتیجیو چې په ډیرو مواردو کې له ستونزو سره مخ و انتقادونه کول او د هغو د بدلولو غوښتنه کوله. اوس افغانان د دې نوې ستراتیجۍ نه په ملاتړ هیله څرګندوي چې په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي او د امریکا او افغانستان ترمنځ دوستي ټینګه پاتې شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیجۍ هغه موضوع ده چې د دې خبرونې ټاپ موضوع ده او بیا هم په دې اړه موضوعاتو ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل د یو ویډیوي کانفرنس له لارې له خپلو سرتیرو او قمندانانو سره خبرې وکړې. د وروسته په یوه خبري غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو په لیږلو سره به د دې هیواد په امنیتي وضع کې ښه والی راشي. د جنرال مکریسټل د وینا په اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد دا راپور راستولی.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان د هیواد ته د نورو دیرشو زرو امریکایي سرتیرو د استولو په برخه کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د پریکړې هرکلی وکړ او وویل چې د دغو ځواکونو پر رسیدو سره به دوی په روانه جګړه کې لا برلاسي شي. جنرال مایک کریسټل د چهارشنبې په سهار د باراک اوباما له وینا څخه شاوخوا دوه ساعته وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دغو اضافي سرتیرو پر رسیدو سره به دوی اوس د طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې اغیزمن ګامونه پورته کړي.
More security in more areas and to create
دوی وی زه فکر کوم چې دغه اضافي سرتیری به موږ ته اجازه راکړي چې په زیاتو سیمو کې امنیت خوندي کړو، له طالبانو څخه د تحرک یا خوځښت قوت واخلو او دغه قوت په خپلو سرتیرو اضافه کړو. وروسته به هر څه وشي، افغان امنیتي ځواکونه د امنیت قومنده واخلي او په پای کې به د امنیت ټول کنټرول واخلي او موږ د دغه بهیر لپاره کار کوو. که څه هم د افغانستان په اړه د دغې نوې ستراتیژۍ ټول ټکي نه دي څرګند شوي، خو په دې کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو روزل او پیاوړي کول هم په لومړیتوبونو کې دي. جنرال مایک کریسټل وویل د دغو ځواکونو یوه برخه به خپله د افغاني ځواکونو روزلو ته وقف کړی شي.
There are some who are coming just to train and they will operate on some of the training bases.
The way da dagu zakun yo barkha khas da rozan la par razi chi pa yosh me rozan zo markazun ke ba kar kawi yosh me nur ba yo istikhbarati barkha ke kar kawi aw de ra ziyada barkha ye jagri zwak de chi la afghan zakun sara ba o ga po ga amaliyat kawi ka cha my crystal da afghanistan para da dagi nawi strategy para khwahi wo khuda khobi ham yosh mer siyasi kar pohan pa de ba wardi chi pa bahrani zakun bandi har kal tar 15 milliard dollar ziyat غخت راځي او کچيري دغه پیسې د افغاني ځواکونو پر زیاتولو او روزلو باندې ولګول شي، نو دا به په افغانستان کې د امنیت پر وستلو کې تر بهرني ځواکونو ډیره اغیزه ولري. مجاهد
سمګرګله ازادي رادیو اوریدې مجاهد جواد راپور ته غوښوي له کابل. په پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزې په چارو کې د نظر خوند او کارپو خادم حسین عامر وایي که امریکا د افغانستان ګاونډیان له تروریزم سره د مبارزې په چارو کې خپل ملګری کړي او د جګړې پر ځای له قومي جوړښتونو سره د تړون پر بنسټ د خبرو لاله د تروریزم د لمنځه وړو هڅه وکړي، نو امریکایي ځواکونه به له 13 میاشتو مخکې له افغانستانه د وتلو جوګه شي. په اسلام آباد کې له ښاغلي عامر سره د ازادي راډیو خبريال برکوال میاخیل مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د امریکا نوې ستراتیژي به په سیمه کې د تروریزم په لمن زوړو کې څومره اغیزمنه وي.
تر څو پورې چې د پالیسۍ تعلق دی یا د افغانستان ته د نورو فوجونو راستولو تعلق دی، نو زما په خیال چې یو خبره خو په دې کې دا ډېر امکان لري چې د طالبان په کوچ کم دی یا هغوی سره د القاعدې چې کوم نیټورک دی د هغې ماتولو کې به دغه فوج شاید چې مرسته وکړي او د هغې د نتیجې په طور به د افغانستان کې دننه د ریاست د تعمیرینو دپاره لار هوار شي. زما په خیال چې تر څو پورې د ریاستي ادارو جوړښت په افغانستان کې نه شوی، زما خیال په دې باندې اوباما انتظامیه خبر شوې ده، تر اوسه پورې د افغانستان نه د امریکې د اگزیټ پالیسۍ هغه صورتحال نه شي جوړېدی.
خادم حسین عامر صاحب، د افغانستان لپاره خو دوی د 10,000 نور امریکایي سرتیرو د رالېږلو پریکړه وکړه، خو دوی دې ته اشاره کړې ده چې د القاعده ډلې غړي او وسلوال طالبان لا هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې شتون لري. څه فکر کوي چې له پاکستان سره یوازې مالی مرسته به وکولای سي چې په سیمه کې دغه ترهګری یا دغه وسلوال خلق لمنځه یوسي
کی دی وسلوالو د نتورک په اړه چې تاسو وګوري په دې ټول سیمه کې تر څو پوري چې دغه نتورک نی مات شوی تر اوسه پوري د امریکای یا د پاکستان یا د افغانستان یا د ایران یا ایون د روس د سلامتیه چې کومه مسلې دی هغه حل کېدل ګران دي او په نتورک کې دا خبره ډېره زیاته احمد ده چې تر څو پوري هغه ځایونه نی ختم شوی یا هغه مرکزونه د منځه نی وړی شوی کوم چې په اصل کې په افغانستان کې اومدننه او پاکستان کې اومدننه د جنگ یا د فساد یا د ترهګرۍ یو فضا جوړه کړې ده تر هغه وخته پورې دا نشي کامیابېدی. زما په خیال چې دا خبره اگر چې ډېره اهمه ده چې پاکستان سره د مالی مرسته وشي، خو په دې سره سره دا خبره هم ډېره اهمه ده چې پاکستان او د پاکستان اسټابلیشمنټ په دې راضي کړی شي چې د هغې کوم جایز مفادات دي په سیمه کې هغه د نان سټیټ ایکټرز یا د غیر ریاستي تنظیمونو د مدد نه بغیر هم پوره کېدی شي او که دې کې ورسره نړیوال هیوادونه مرسته وکړي. زما خیال چې د پاکستان اسټابلیشمنټ په دې ډېر زر پوه شي، ځکه چې کوم مرکزونه دي دلته پرېښي دي نو هغه مرکزونه یا هغه نیټورک په خپله اوس پاکستان د پاره هم لویه خطره جوړه شوې ده.
څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دغه د ترهګرۍ بشپړ جال یا نیټورک له منځه وړل پکار دی، امریکا خو په دې حصه کې جدي یا سیریس ده، څه فکر کوي چې پاکستان تر اوسه پورې لا په دې برخه کې مخلص نه دی، جدي نه دی چې دا ترهګرۍ په سیمه کې له منځه ولاړه سي که څنګه؟
زما په خیال چې د پاکستان د اسټابلیشمنټ کې یو حصه اوس هم دا سوچ کوي چې ګویا کې دي د غیر ریاستي تنظیمونو چې کوم نیټورک دی چې کوم په مختلفو حواله د انټرنیشنل جهادیسټ بین الاقوامي نړیوال جهادي نیټورک سره تړلې یو خبره ده، د هغې د استعمال په ذریعه د خارجه حوالو باندې خپل مفادات اثرولی شي، خو دې سره سره د پاکستان کې دننه د انټلیجنس په غاړه هم د میډیا په غاړه هم او په اسټابلیشمنټ کې دننه هم دا یو سوچ په کلار غزونی کړی دی چې که چېرې مونږه د خارجي مفاداتو اصلولو لپاره د نړیوال هیوادونو سره د سیاسي تړون په حواله خبره په مخ کې بوزو نو هغه زیاته فایده ناکه ده په نسبت دا چې مونږه غیر ریاستي تنظیمونو ته لار ورکوو چې هغه بیا انټرنیشنل جهادیس نیټورک سره تړلي دي او هغه پخپله د پاکستان د افغانستان د ایران او د هند ریاست ته لویه خطره ده. زما په خیال چې د پاکستان اسټابلیشمنټ تر څو پورې په دې خبره مکمل رضا شوی نه تر په دې خبره رسیدلې نه چې د خارجي مفاداتو اصلولو لپاره د غیر ریاستي تنظیمونو استعمال لوی خطر کېدای شي مستقبل کې پخپله پاکستان لپاره. تر هغه وخته پورې ماته نه ښکاري چې د نړیوال جهادي نیټورک چې کوم دی بشپړ جال چې کوم دی دغه د منځه یوړل شي.
په اسلام آباد کې د تروریزم ضد مبارزې د چارو کارپو خادم حسین عامر ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د آزادۍ رادیو خبریالانو له عامو خلکو څخه هم د دوی نظر پوښتلی چې د دوی نظر په دې برخه کې څه دی.
که چیرې دا سرتیری یوازې په جنگ کې استعمال شي او په جنگی برخو کې ترې استفاده وشي طبعا حساسیتونه زیاتیږي او دا په مسله د زور وي او په زور باندې حکومت نه کیږي، او که د دوی نهرونه د جانبه استفاده وشي یعنی د افغانستان د اردو د بیا بازسازۍ دپاره استفاده وشي چې افغانستان د یو اکادمیک او متخصص اردو خاون شي، نو که په دغسې یو روحیه باندې دا عسكر عملو کی او د افغانستان د جامع مشخصات په کامل توګه دی رعایت کی اول هغه او پیژني دا نو ممکن مثبت نتیجه ولري.
زمانوم چرندوی بخت محمد بختیار د افغانستان د علوم اکادمی علمی غړی دا ډیر زر عسكر سرتیری چې په نوی زیږی سکات کې افغانستان را لګیل کیږي طبیعي ده چې یو څه په حالات باندې اغیزه ولري، ولی نشي کولای چې په جامع او ټولیز توګه باندې افغانستان مسائل حل کړي.
حاجی محمد غروان کوم او چر لیگی ازری فساد کمزوری مخالفین سره خبرې شروع کړي اخ په خپل امن رځ
کتاش رحمان د خپل وطن خدمت سي مونږ خپل ونه کو د بل دولت نه خونه کې به ټول خپل اسکری ته وځري خپل وطن دفاع وکړو خپل وطن وساتو.
نورالله که دغه ستراتیژي په رښتیا سره د کاغذ پر مخ پاتې نه شي او د عمل جامه ور واغوندي، لکه دوی چې ویلي دي افغان ځواکونه به پیاوړي کوي، دوی په صداقت سره کار وکړي، د افغانانو سره او دوی د تیر په څیر په خپل سر عملیات ونه کړي، د چا د کورونو دروازې ونه ډبوي، ورننه نه وځي کورونه کې ماشومان او ښځې ونه ځوروي. اتمن چې د افغانستان لپاره یوه مثبته پایله ولري او دې ته زمینه مساعده چې دوی په ډیر لنډ وخت کې له افغانستان نه وځي او افغانان به بیا په خپله د خپل وطن دفاع کوي.
عزیز منور سابقا و سر اوباما چه سمر از کرد افغانستان تا دیر و لگی یا این دی جان دل یار دام ملا نال کیگی که ریختینی دوی اغوری دی میگ از منصب و خو ورزی یا و پو وصله سامبول که هوایی زمانی و ولتا به افغانستان بلکل پو مخصی یا ده و تلاس میشته خیلی بلکه چه یو کل وی یو کل نبکان وقت دی بیتا به امریکی تالور شی افغانستان اخپلا کدایشی شی دی اخپل ملک اخپلا دی پاوکی.
د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه مو په کابل او خوست کې د افغانانو نظریات اوریدل. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، دا وخت د مازدیګر 4:30 دي. نوریاس نوري په ستوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو د سرخطونو د وړاندې کولو لپاره.
د افغانستان حکومت د امریکا د ولسمشر براک اوباما د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ او ویل دا ستراتیژي کولی شي د تروریزم پر ضد مبارزه پراخه او په افغانستان کې د امنیت ټینګښت او بیا رغونې نوي فرصتونه رامنځته کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما د 10,000 نورو عسکرو د استولو له اعلان وروسته د ناتو عمومي منشي وویل چې د دې تړون غړي چمتو دي افغانستان ته لږ تر لږه 5,000 نور عسکر ولیږي. د افغانستان په هنې وزارت وایي پاکستان او تاجکستان ورسره په روان کال کې 12 ټولګیو فارغانو ته له 100 څخه زیات تحصیلي بورسونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې په عربي متحده اماراتو کې د شلو اورونو په آسیایي تورنمنت کې اتل شوی نن کابل ته استون شو. په اسلام آباد کې د بحري ځواکونو د مرکزي قمندانۍ په مخ کې په نننۍ ځان وژونکې حمله کې یو امنیتي چارواکی ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې ایران هغه 15 تنه برېتانوي بیړۍ چلوونکي خوشې کړي چې په خلیج کې نیولي وو. د شمالي قفقاز اسلامي سخدري زو د هغه بم مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په نتیجه کې د روسیې یو ګړندی اورګاډی له خپلې پټلۍ څخه ووت او له امله شپږ تنه ووژل شول او شاوخوا 100 نور ژوبل شول. د ترکیه جمهور رئیس عبدالله ګل د ډلې ایزې وژنې له هر ډول وسلو څخه د یو پاک منځني ختیځ غږ وکړ او یو ځل بیا د ایران د اټومي پروګرام د لانجې په ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ. د نازیانو د ډلې ایزې وژنې د کم د پخواني مشکوک ساتونکي جان دیمین جوک محاکمه نن وروسته له هغې وځنډېده چې معالج ډاکټرې د ناروغۍ خبر ورکړ. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او اس سی ای یو لوړ رتبه چارواکي ویلي کله چې قزاقستان د دې سازمان مشري ترلاسه کوي په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت به په وړاندې یو لوی چیلنج وي.
د ناتو په سازمان کې د روسیې سفیر دیمیتری راګوزین وایي څرنګه چې ناتو له روسیې سره د افغانستان د ماموریت په باب سلا مشورې نه کوي او د ناتو په شورا کې د روسیې پر وړاندیزونو هم بحث نه کوي، روسیه به په افغانستان کې له ناتو سره خپلې همکاري زیاتې نه کړي. د ښاغلي راګوزین د څرګندونو په باب نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لوري افغانستان ته د لسګونو زرو نورو سرتیرو د لیږلو تر اعلان مخکې په ناټو کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړ چې روسیه به په افغانستان کې له ناټو سره همکاري پراخي نه کړي. په ناټو کې د روسیې استازي دیمیتری راګوزین په دې مایوسي وښوده چې ناټو تړون د اروپا د امنیت لپاره د روسیې پر وړاندیز خبرو ته دلچسپي نه شي او دا مسأله په افغانستان کې د دواړو خواوو د همکاریو پر زیاتېدو منفي اغیز کولی شي. هغه وویل موږ په داسې شرایطو کې چې د ناټو ځینې مشخص هیوادونه د مشارکت ډېرې لومړنۍ اړیکې نشي پاللی، په افغانستان کې د خپلې همکارۍ پراختیا ته حاضرېدی نه شو. په ناټو کې د روسیې سفیر دیمیتری راګوزین د ناټو ځینې غړي په دې تورن کړل چې د روسیې د امنیت پلان چې د مسکو له لورې وړاندیز شوی دی د روسیې او ناټو په شورا کې مطرح کېدو ته نه پرېږدي. دا شورا د دواړو خواوو پر همکاریو خبرې کوي. راګوزین دا څرګندونې څو ساعته مخکې تر دې چې ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي او د لسګونو زرو نورو سرتیرو لیږل اعلان کړي وکړي. راګوزین په عین حال کې وویل چې د ناټو د ځینو غړیو دا مخنیوی به د دواړو خواوو ترمنځ موجودې همکارۍ زیانمنې نه کړي، خو د نورو همکاریو یا د همکاریو د پراختیا په لاره کې خنډونه جوړولی شي. روسی چارواکو امریکا او د ناتو نورو غړیو هیوادونو ته ترانزیتي لار ورکړې چې له دې لارې په افغانستان کې خپل ځواکونو ته وسلې او نور اړتیا وړ مواد ورسوي. په ناتو کې د روسي سفیر وی خبري غونډې ته وویل کله چې د ناتو ځینې مشخص هیوادونه د همکاري او مشارکت ډېرې لومړنۍ غوښتنې نشي منلی، موږ هم د افغانستان په باب خپلې همکارۍ نشو پراخولی. زه باور لرم دا دریځ ډېر خودخواهانه دی. دوی زموږ څخه هر شی غواړي بې له دې چې حتی موږ په افغانستان کې د خپل ماموریت په پوځي او سیاسي اړخ خبر کړي. وروسته له دې چې په پاکستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پر اکمالاتي کاروانونو د سخت دریځو حملې زیاتې شوې، روسیه حاضره شوه چې امریکا او ناټو ته خپله ترانزیتي لار پرانیسي او اوس په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته یوه برخه اکمالات له همدې لارې کیږي.
په ناټو کې د روسیې د سفیر دیمیتری راګوزین د څرګندونو په اړه راپور مو اوریدل چې د پر ناټو له دې کبله انتقاد کړی چې وایي ناټو د افغانستان په اړه له روسیې سره سلا مشورې نه کوي او ګواښي کړی چې روسیه به هم په افغانستان کې له ناټو سره خپله همکاري زیاته نه کړي. ولسمشر اوباما وایي موږ له هغو کسانو سره مرسته کوو چې د پرمختګ تمه ترې لرو. دا د براک اوباما د وینا مهمې برخې دي چې د ازادۍ راډیو د انټرنیټ پاڼې په لومړي مخ کې راغلي. بل مطلب دی افغان دولت د امریکا د ولسمشر براک اوباما د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ. په مزار شریف کې د امریکا قونسلګری پرانستل شوه او په هلمند کې د وژل شویو پولیسو پر کورنیو خوراکي مواد وویشل شول. دا د نورو مطالبو تفصیل دی چې د ازادۍ رادیو په انټرنیټ پانه کې راغلي دي. تاسو د دې او نورو مطالبو د تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو انټرنیټ پانه ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ وګورئ. یو ځل بیا په د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ موضوع. د امریکا ولسمشر براک اوباما تیره شپه اعلان وکړ چې افغانستان ته به 10,000 نور سرتیري ولیږي. د ښاغلي اوباما د څرګندونو په باب اسمت ساروان له یو افغان سیاستوال د افغانستان د لیبرال ګوند له مشر اجمل سهیل سره مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ښاغلي اوباما د دې ستراتیژۍ او تیرې هغې ترمنځ څه توپیر دی.
براک اوباما یو ځل مخکې یو ستراتیژي اعلان کړې وه، اما د هغه ستراتیژي او د دې ستراتیژي په منځ کې فرق عمده فرق دا دی چې هغه ستراتیژي یعنی ادامه د ولسمشر بوش د کارونو ادامه وله. او که چېرته موږ افغانستان له تیرو یعنی د اوسني رئیس جمهوران د امریکې د تیر رئیس جمهوران سره په لنډ ډول باندې پرتله کړو، په هغه وخت کې دغسې عین ستراتیژیګانې د جانسن او د نیکسن په وخت کې ویتنام کې تر نظر نیول شوی وي. یعنی په ویتنام کې هغه زیات جانسن ډېر زیات کوشش کوي چې باید امریکا د نظامی لحاظ یا نظامی ډګر کې په ویتنام کې درگیر اوسي، بلکې نیکسن دا تصمیم و چې باید د افغانستان د ویتنام جنگ باید ویتنامیان ته وسپارل شي. اوس نو په دې نوې ستراتیژي کې چې کومه مسله مطرح شوې، یعنی درې عمده او اساسي اړخونه پیدا کړي. یو نظامی کوخونه دی، بل ملکی خدمات دی، او بل سالم مشارکت دی. یعنی چې دا نوی خبر دی، دا ډیر اساسي خبر دی. زما په اند باندې زفر کوم چې دا د افغانستان ولس لپاره یو نوی پیغام لري. او مهمه خبره په دې کې دا ده چې یعنی په نظامی اړخ کې به دوی هغه موخه چې کوم دی، یعنی تاسو په دې باندې پوهیږئ چې هر په ستراتیژي کې هر نظامی موخه چې ده هغه بلکې د یو سیاسي مقصد لپاره وي، یعنی د هغې نتایج باید سیاسي مقصد لپاره وي. نو زه په دې باور یم چې دغه اقدام چې ولسمشر اوباما کړی ده چې افغانستان ته به نور اضافه سرتیر رالیږي، نو هغه سیاسي مسله اهمه ده. یعنی په افغانستان کې یو دموکرات نظام منځ ته راوړل، اداري فساد له منځه وړل، امنیت بیرته خپل افغانانو ته ورسپارل، او نور ملکی خدمات او همدغسې مشارکت ته چې یعنی امریکایان نه غواړي افغانستان بیا د سړې جګړې په وخت یعنی هغه وخت سره چې هغوی افغانستان ته شا کړله او بیا افغانستان یې پرېښودو، نو دا ورته دا یو اطمینان ورکړه چې موږ به د ډېر اوږده مدت لپاره په افغانستان سره به همکاري کوو.
دا خبره چې دوی وایي چې په 13 میاشتې وروسته به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل بیرته پیل شي، دا مسله بیا د دې څه سره چې تاسو یادوي له دې سره په ټکر کې نه دي؟
زه فکر نه کوم هغوی ځواکونو د انتقال مسله مطرح کړله. یعنی دا چې کله چې 13 میاشتې وروسته دوی انتقال کوي، دا په دې معنی نه ده چې دوی به ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي. تکه تاسو د یو نقطې ته متوجه شئ، په دویم نړیوال جګړه کې چې کله جرمني ته د امریکایي قوتونه تللي وو، لا تر اوسه پورې د هغې یوه برخه پوسم په جرمني کې میشت دي. یعنی امریکایان په کوم سیمه کې چې دوی ستراتیژیک موخې ولري یا مرکزی یعنی استراتیجیک شکل آلتا معلوم کی نو دوی په هیڅ کله به هغه نقطه نو ورپریدي. او بل خوانه د انتقال مسله چې را یاده کړله دا څو معناوې لري. یو دا چې تر 2011 کال کې دوی په شدت سره غواړي د افغانستان مسله حل کړي او هغه خپل موخو ته ورسیږي. او دوهم مسله د انتقال دا یو بل هغه مطرح کیږي چې ګڼې هغوی داسې وویلې چې موږ به طالبان او القاعده او ترستان به تعقیبوو. نو د هغوی د تعقیب دپاره خامخا په سیمه ییزو هیوادونو کې یا د منطقې په هیوادونو کې د هغوی پټنځایونه دي. دا په دې معنا ده چې 2011 کال کې د انتقال د امریکایي قوتونه نه بلکه نه کور ته دی هغوی یعنی نه امریکې ته بلکې کیدای شي د هغې انتقال پاکستان یا ایران ته وشي.
ښاغلی اوباما په عین حال کې ویلي دي چې له افغانستان سره به د امریکا مرستې دایمي نه وي او دوی له افغانستان څخه تقاضا لري چې باید یوه سالمه اداره جوړه کړي او فساد ختم کړي. په عین حال کې دا هم ویلي دي چې له هغو والیانو سره به مستقیم امریکا تماس ونیسي چې له فساد لري دي او خلکو ته ښه خدمات وړاندې کوي. د هغوی د دغه دریځ په هکله ستاسو نظر څه دی؟
د کې شک نشته چې دوی ویلي چې یعنی د امریکې لپاره د اوس لپاره اگر د علاقې وړ مسله یا داسې چې ستراتیژیک موخه دا ده چې څنګه د امریکای ولس وساتي او څنګه د امریکای د ولس لپاره خدمت وکړي نه د لپاره چې همیشه د لپاره په افغانستان کې پاتې شي. ولې دا خبره هم مطرح کړل چې د کومکونه به جاري ساتل کیږي او د دایمي لپاره په افغانستان کې د یو ولسواک رژیم او همدغه سي د اداري په حساب وړاندې به د خپل لازم اقدامات کوي. ولې تقریبا دا مسله چې دی خود له چې تاسو کې د افغانستان مسله پرتل کې د نوري وادونو سره تقریبا داسې یو مانور امریکای په فلیپین کې کړو په او ایم ال سیزه کې هم داسې په السالوادور کې یو ری داسې یو اقدام کړو چې په هغه نتیجه کې یو فاسد رژیم د انتخاباتو په نتیجه کې منځ راغلی وو. نو دوی داسې اقدامات وکړل چې هغه والیان او همدغسې ځینې وزارتونه هغوی د خپل مستقیم حکم کې واخیستل او بالاخره د هغې سره همکاري وکړله. نو دا ورته زه په دې اند یم، په دې باور یم چې د دوی د ولسمشر اوباما دا مسله یې ډېر په خطر وړاندې کړې. لکه چېرته کرزی بیا هم په زورځواکانو باندې او بیا هم په ټوپک سالارانو باندې تکه وکړي، نو دوی به داسې یو کار کوي چې مرکزی حکومت به بالکل ضعیف کړي او دوی به د ولایتي حکومتونو سره یا محلي حکومتونو سره به کومک کوي. خو نه فکر کوم چې دا مسله یو تاکتیکي ده، د دې خاطره چې کرزی دې ته وهڅوي چې هغه په کوم ژمنې چې کړي دي هغه ته ژمن پاتې شي او همدغسې د امریکې سره دوامدار شکل باندې همکاري وکړي.
د افغانستان د لیبرال ګوند مشر اجمل سهیل و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي څېړله. دا د ازادۍ راډیو ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په د ازادۍ رادیو پر اتلونکو خبرونه کې به هم درز دي. نن ورځ په مخامنۍ خبری مجله کې به هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي په اړه نور تحلیلونه، راپورونه او مرکې درته خبرې کړو. زمونږ په بل د تاریخ پرونه کې به هم په دې اړه مفصل راپور نه ووري، خو د دې خبرونه وخت ده په پایتر رسیدو ده. مګر په ورستیو څو دقیقو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام د ورکو عزیزانو پروگرام خبرو چې امان الله امیرزی چمتو کړی ده.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې د اختر شپې او ورځې مو په خوښۍ سره تیرې کړې وي، دا بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. تاسو چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ، خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، تل هڅه وکړئ چې خپل پیغامونه لنډ ووایئ. په خپلو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او له ټولو څخه مهمه ده چې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. د هر پیغام په پای کې لطفا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همداراز داسې پیغامونه هم دي چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګرانو عزیزانو، محترمو اوریدونکو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه سره واورو. کیدای شي چې په ننني پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 4 5. ګرانو محترمو اوریدونکو، تاسو له ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته غواګي یاست. راځي چې پروګرام په هغو پیغامونو پیل کړو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان یا دوستان پیدا شوي دي. اول به د محمد نذیر هغه پیغام راواخلو چې له وردګ ولایت څخه موږ ته را لېږلی دی. دغه ګران ورور ویلي دی چې دی د یو شخص په هکله چې نوم یې عمران دی معلومات لري. راځي چې دغه تلیفون په ګډه سره واورو.
زما خپل نزيد ميدان ورداګ ولایت دي قاري شرکه او سپټاول کړي نقاش سره په تماس تاسو سلام او دلته زموږ سره د عمران په نامو باندې یو الک دا د کابل ولایت د کشمیر پر یو نه دغه پاره معلومات ورکړي مې باندې یو چې د کشمیر سره د اړیکو نشي سو پر و نه کلور شپاګ یا شپاګ کلور درې شپاګ تکراروم شنه را سر پر و نه کلور شپاګ یا شپاګ کلور درې شپاګ او یو بل شمیر دزموږ 0 0 8 3 0 0 5 9 شمیر بیا تکراروم 0 0 8 3 0 0 5 9 9 دغه شمیرې سره کاری کوي. هغه اول خوازما اول ملارو خلک کاول شمیر روخنه فو دې شمیرې سره اړی کوي ولا ورته دی چې لري زیر لمبر راک. السلام علیکم مخکتب خو سلام په
گرانو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګی یاست. راځي چې اوس دغه ګران ورور پیغام واورو چې د بلخ په بندیخانه کې باندې دی. دغه پیغام به په ګډه سره واورو.
مانم زائر شاه دې زما د پلان مې ماما سيدي د اکام مې دې زلال د کاسې مې ګور ماما دې دې په ما باندې چې مو ورته چې مدارې باندې سوې ما راځي د اندر ته مې ژوندې ما.
نو ګرانو اوریدونکو، کته سې دغه اوریدونکو په حق لته معلومات واړی، نو لطفا د مزار شریف د بلخ بندیخانه ته تشریف وسی. ګرانو محترمو اوریدونکو، اوس به هغه پیغامونه واورو کوم چې تکرارن ازادي رادیو تر رسیدي او لمونګه څه هیله کوي چې بیا هم د دوی دغه پیغامونه ورته خبره کړو. راځي چې دغه پیغامونه بیا هم واورو. کیدای شي چې د نن ورځې په پروګرام کې دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
سلام
دا وکاله کیږي دا شماره دی ما ته ټلیفون راو کی 0 3 8 5 2 2.
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګی یاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار وار رسید هغو پیغامونو ته په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
زه شوکولا بیتاب د جلال آباد لخار ته خبرې کوم.
زما ورور چې اصلا نمی شفیق الله او مشهور په شاعر بیتاب وو څه کم دوه کاله وشو چې نادره کړی که دی خپله زما غږ اوري او یا د ده په اړه څوک معلومات لري ترې موږ سره په دغو شمېرو تماس ونیسي 0725325 او 0 5540 د شمارو تکرار 0725325
زاد الناسی خبره کوم در غنداو د لسوالی د زابل د ولایت زما یو د اکاز وی ورکت د اکاخیل نیمیږي د عبدالصمد زوی د کرتاج تکلی د غنداو د لسوالی د زابل د ولایت ولس کال کیږي ورکت نه درکده که هر وخت هر ځای د ځغ څوک اوري یا دغه صرف بارک معلومات لري زما په دغه نمبر دی ماته مستخ خبر راکې 03013 اته درې څلور یو وسلام زه عبدالناتیا خبره کوم موږ د اکا زوی ورک ته د عبدالکریم زوی ده که هر ځای تاسو ته معلومات شي ما پر دغه شمېره باندې ټلیفون وکړئ 03013 اته 3 4 1
زه بخ محمد د پاکستان د صوبای بلوچستان د ضلعی چین څخه زما یو ورور چې تقریبا د 1500 کالو په عمر دی تر ازنامت په نامه سره دغه یو کال کیږي چې لا درک دی موږ ته یې هیڅ معلومات نشته نو که چاته زما د ورور په باره کښې معلومات وي یا زما غږ دی په خپله اوري پر دغه شمېره دی موږ سره ټلیفون وکړي د ټلیفون شمېره مې ده 0303 شپږ شپږ اته 2 او بله شمېره مو ده 0303 0305 1
زه محمد الله د شاولي کوټ ولسوالۍ د بختو د اسیکزو د کلي اوسېدونکی یم ما یو ورور چې نوم یې امان الله چې د عبدالصمد خان مرحوم زوی دی او سره مې یو ماما چې نوم یې باز محمد دی د شاولي کوټ ولسوالۍ د اسیکزو د کلي اوسېدونکي دي دی په خپله د کوره څخه 13 کاله کېږي چې لا درکه دي لیک دره لیږلی دي خو لیکلی دي چې زه د ایران د زندان د افغان په زندان کښې بندي یم خو موږ ورغلي وو دی هلته نشته که دغه اعلان په خپله اوري یا څوک د دې په اړه معلومات ولري نو د مهربانۍ له مخه دې په دغه ټلیفون شمېرو تماس ونیسي افغانستان شمېره ده 0003 15 18 19 0003 15 18 19 یوه بله شمېره هم ده 0003 20 18 20 یو ځل یې دا درته وایم 0003 20 18 20 که چېرې د دې په اړه معلومات ولري موږ سره په دې ټلیفون شمېرو تماس ونیسي
السلام علیکم زه حضرت د ګربته که زوی د شمشتونه خبرې کوم زمونږ نه یو هلک ورک دی نوم یې دی احمد ولی که چاته معلومات وي په دې نمبر دې زنګ را ووایي 0325 45 46 49 50
زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ د جالو د کلي اوسېدونکی محمد رسول نمیر دا د کجا کاغین زما دوه ورونه ورک دي په نامه د محمد نظیر او الفنظر که چاته د دوی په هکله یا د مرګ یا د ژوند پته وي په دې شماره دې ما ته زنګ را ووایي یا دې د ازادي راډیو ته خبر ورکړل شي 0917 18 20 43 24
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ
زه سید اعظم د شبرغان د ولایت درزاب د ولسوالۍ اوسېدونکی یم اعلان په بلوچستان کښې ګزاره کوم زموږ یو کلیوال دی زال خان په نامه د صوفي اکا زوی دی تقریبا 14 کاله کېږي چې بې درکه وي که په هر ځای کښې وي دی دې موږ ته معلومات راکړي پر دغه شمېره باندې صفر درې سوه یو اووه دېرش څلور شپېته اووه دېرش صفر یو ځل بیا صفر درې سوه یو اووه دېرش څلور شپېته اووه دېرش صفر
زه مسافر خان د خیاط یم د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د شګې کلي اوسېدونکی یم زما زوی عبیدالله چې په وطن خان باندې مشهور دی په دغه لمبر دې مونږ ته ټېلیفون وکړي صفر اووه اویا نهه ویشت څلور دېرش پنځه سوه اوولس نمره یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه اویا نهه ویشت څلور دېرش پنځه سوه اوولس دختر پامان
ما ورور دې ما وزیر سلامه دی دا پنځلس کاله کېږي چې ورک دی شماره یې درته وایم شماره صفر دوه واره اووه پنځه درې نه پنځه درې یو اته د ورماش د ولسوالۍ دی د غلیمبلاغ د توتکي اوسېدونکی دی.
الو السلام علیکم زما یو زوی دی ورک دی د ګیر جنګله د وکا ګاډی څخه دا ټلیفون کوم زما زوی دی زه مور یم دا لاس کړه کېلې څورک دی که دی خپل راز ما زه اوري کېنډراله نه اوري دا د کریم نه نه یل نه لا زوی دی دا د کریم دا د لالین محمد دی ورور دی د ګلامین پلار دی په کوم نه زوی دی
دا سلام درې انډیوالانو د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ او د تجنی د کلیم ز خپل شهزاده نه میژن د عجب ګل ورګم د مرزله کازی یم او زما سره انډیوالان دي یو محمد سالم دی د سخرا د کازی دی د درودی د ګل او یو محمد ګل دی د اسماعیل کازی دی د کلها د نارګل ور دی موږ چې د کور غلی موږ سره شمیره نسته موږ ته دی بیا په دغه شمیره ژوند وی چې پر نه یو نه درې اته شپږ دوه اووه دوه سلور صفر نه یو نه درې اته شپږ دوه اووه دوه سلور د تهران څخه خبرې کوم. السلام علیکم
زه اکرم د مسلم باغ څخه خبرې کوم. یو اکا ورک ده ګل میږي په ایران کښې ده څلوېښت کاله کېږي که څوک پته لري موږ په دې شماره څنګه ووایي صفر درې سوه دوه اته دېر څلور اتیا نه سوه اتلس
زه خالف د خاص روزګان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کښې یم. زما یو ورور د محمد جنت اقدار په نامه باندې دی چې د پنځه اتیا کالو عمر لري پروش کال د میازان د میاشتې په پنځلسمه نیټه چې د کوچني اختر څلورمه ورځ وه دغه امریکایانو دی نیولی دی در اوسه د ده د مرګ او ژوند حال موږ ته نه دی معلوم. د دغه معلومات که چیرې تاسو ته کېږي تاسو راکړئ که تاسو ته نه کېږي اجلال ګل د بشر د حقوقو مسئول ته زموږ غږ ورسوئ چې هغه یې معلومات راله وکړي. خاص ورزګان د کلي ګردنې سخي د توشکانو څخه زه ستاسو سره په تماس کښې یم که معلومات بیا زموږ سره څوک یي هغه په دغه شماره صفر درې شپېته اتهویشت یوولس درې سوه یوولس بیا په دغه شماره کښې زموږ سره تماس ونیسئ.
سلام ته د مخه سلامونه نیک هیلې ومنئ. زه فریاد خبرې کوم د هلمند ولایت لشکرګاه څخه زمونږ یو شناخته دی چې زمونږ د عمل ځای کېږي د بدرګي یا د تورجان په نامه مشهوره دی کار چا ته معلومات وي یا دې په خپله دا غږه دا اعلان اورې نو موږ دې په دې شمېره ټېلیفون باندې زنګ ووهي صفر اول سوه اته نوي پنځه سوه دولس څلور سوه اووه پنځوس د ټېلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اول سوه اته نوي پنځه سوه دولس څلور سوه اووه پنځوس کار چا ته معلومات وي د ډېر عمر راهیسې نادره کړې موږ ته معلومات راکړي. وسلام
د افغانستان د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د زاوی له کرې څخه زه تاج الدین عجز زاوال زما د عامه زوی عزت الله چلی چې له کوچنیوالي څخه مې ملګری هم و د کابل له کوټه سنګي څخه رانورک شوی او د څو کلونو راهیسې په پته نه یم پوه که هر چا ته یې معلومات وي او یا مې غږ په خپله اوري دغه شمېره دې را سره اړیکې ونیسي صفر اووه سوه اووه نوي 9 8 5 8 5 نمرا یہ ضلعے بیا تکراروم صفر وسو ونوی نخسو آتیا وسو آتا پنگوس
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو پروګرام هم دومره تر بل پروګرامه تاسو په لوی خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې